مبدأ دی تبعیض دی دغه ځای نه شروع سوله چې د انسان او د شیطان تر مابین چې هغه خپله شیطان تبعیض وکړي انسان ناچیز وګاڼه. دا د بشري په سلسله کې روان دویم تبعیض د بشري په د بشریت په تاریخ کې د قابل د حابیل موضوع وله چې هغوی تبعیض ته قایل سوله، تبعیض یې وکړي او د خپل پلار او نبی هدایات او ارشادات یې غوږ ونه نیو چې بالاخره په فضیحت او په بدبختۍ باندې سره واوښتل تبعیض کې. دا د اسلامي نصوصونه زموږ دغه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم په دې رابطه وایي چې الله ذوالجلال ستاسې رنګونو ته، ستاسې تصویرونو ته، ستاسې قد و قامت ته نه ګوري، بلکه الله ستاسو زړونو ته ګوري. لکه څنګه مخکې چې الله ذوالجلال په قرآن عظیم شان کې دې رابطه کې چې اکرمکم عند الله اتقاکم، اتقا او پرهیزګار انسان د الله ته مقرب دی، نو دلته هم تبعیض او یا د انسان هغه اصل کرامت هغه په تقوا کې دی. بناً رنگ الله ته نږدې نه دی، حسن الله ته نږدې نه دی که څوک په دې حسن باندې تبعیض سره وکړي، بلکه الله ته هغه تقوا داره دی. د وضعي قوانینو په رابطه هم نهویستمه ماده چې هغه د شکنجي او د کرامت انساني په هکله باندې دی، او اوله ماده د کنوانسیون منع تبعیض په هکله باندې هم ذکر سوي چې تبعیض یو بد عمل دی، ناشایسته عمل دی، د انسان لپاره دا نه ښیي چې هغه د تبعیض په رنګ، په نژاد، په ژبه، په قوم، په وجود په دې باندې تبعیض وکړي. د تبعیض ټول هغه علایم، ټول هغه چشمې چې کوم دي شریعت او وضعي قوانین دا مردود ګڼي. په انساني بشري ټولنه کې تبعیض اصلا وجود نه لري، ټول یو مخلوق دی. که څوک په رنګ، په قوم، په دین، په مذهب، په بل باندې څوک ویشي او په دې نامه باندې بغض، عداوت او تبعیض کیږي، دا د فضیحت، د ناکامي او د انسان د حیثیت او د عزت د وقار باعث ګرځېږي چې د انسان هغه ټول عزت وقار همدغه تبعیض له بینه بیي.
سیرت صاحب، که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکوي چې د تبعیض مبدا له کوم ځای څخه حاصل کیږي، یعنی له کوم ځای څخه پیلیږي.
لکه څنګه چې بشري ټولنه د ده شروع او آغاز د کورنۍ نه کیږي، لکه څنګه چې مدني قانون کې وایي چې کورنۍ یو رکن او اساس د جامعې دی، اصل تبعیض مبدع شروعی هغه بیا هم دا کور دی. که کور کې پلار د خپل میرمنې سره تبعیض ونه کی، د خپل اولادونو مابین کې تبعیض ونه کی، پس د کور نه وتلې د همسایه و په کلي کور کې ژوند تبعیضناکه نه وي، د تبعیض هغه مبدع له منځه ځي. که چیرته زموږ کورونه، زموږ کلي او زموږ ولسونه یو بل سره په تبعیض کې وي، طبیعي خبره تبعیض منشأ مبدع همدغه ځای نه سرچشمه نیسي. او دا تبعیض په ټول اړخونو د انساني په ژوند په ټول اړخونو باندې تاثیر لري. یعنی موږ خلاصه کوی نسو چې په دغه 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 برخه کې چې څومره د انساني ضروریت او اړتیاوې دي چې په هر برخه کې تبعیض مابین تراسي د انساني هغه ټول ژوند صدمه ویني. زه خلاصه په دې ټکو کې درته وایم، او که موږ داسې لږ اشاره ورته که هغه تبعیض په سیاسي برخه کې، که هغه تبعیض په اجتماعي برخه کې، که هغه په ښوونې او روزنې په برخه کې وي، که هغه په ترقی په برخه کې، که هغه د کرنې او مالدارۍ په برخه کې، خلاصه چې په هر برخ کې، هر شق کې بیا هم هماغه ټکې تره چې د انساني اړتیا او ضرورت په برخونو کې چې په هر برخه کې تبعیض مابین ته راغی، ټول موارد صدمه ویني او انسان د دې صدماتو نه محفوظ کېدی نسي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په ډاپ شای ونه یا په دالاس ونه
او باندې لرو موږ دوکومات خایش لرو چې موږ او بو باندې بس ولا سړي
فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیست سیرت سه کاوریدونکو ته د تبيز د څو لیو انواع په اړه معلومات ورکي
غټ غټ انواع او طبي خبره ده چې انسان چې کله دغه غټ غټ صدمي ویني او په دې کې د کنوانسون اقتصادي او اجتماعي فرهنګي لکه څنګه کنوانسون دی صدمه غټ 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 اول په اقتصادي برخه کې که چیرته تبعیض په اقتصادي برخه کې راغی د انسانانو ټول ژوند چې هغه اجتماعي ژوند کوي که هغه سیاسي ژوند وي که هغه نظامي برخه وي که هغه تحصیلي او تعلیمي برخه وي هغه که د اجتماعي برخه وي دغه ټول برخه د خپل سیوري لاندې رانیسي دغه اقتصادي برخه په دې اقتصادي برخه کې که چیرته تبعیض راغی چا ته سړک جوړ کړه بل قوم ته مه جوړوئ یو سږ یو کور ته برق ورکړه کلي ته بل ته مه ورکړه یو ولایت کې ښه زمینه د هر څه مساعده کړه بلکې مه کوه دغه اقتصادي چارې که په کور کې هم وي د دې کور هغه عزت ابرو له بینه ځي که دغه اقتصادي چې چون اساس د سکون او اساس د آرامش او د یو ملک ترقی او د ټولو وګړو عزت آبروی په اقتصاد پورې اړه لري نن موږ او تاسو کې وګورو که ملک چې اقتصاد لري دغه حتی غیوان عزت لري که ملک چې اقتصاد نه لري دغه انسان ارزش نه لري بنان اقتصاد انسانی ټولنه کې با ارزښت دی ځکه دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم وایي چې اللهم انی اعوذ بک من الکفر والفقر کفر و فقر دواړه د یوو حیوان ښکر غوندې حیثیت لري یا د یوو دو ګوتو برابروالی حیثیت لري نو بناً اقتصاد په ټولنه کې ډېر زیات ارزښت لري زه فکر کوم که په دې برخه کې تبعیض دوګانګي مابین ته راسي ټولې برخې د زندګي د انسانانو ژوند ټول د خپل سوری لاندې ریسي او ټول ژوند یې خطر سره مواجه کیږي اقتصاد د که ښه وه خاوره دی ارزښت لري اقتصاد دی که خوه ستاون ارزښت لري هوا دی ارزښت لري اوبه دی ارزښت لري ریګ و خاوره دی ارزښت لري او که چیرته اقتصاد دی نه انسان دی ارزښت نه لري عزت دی ارزښت نه لري خلکو ته بیا به دغسې مشکلات لکه دغه نن موږ او تاسې ورسه لاس په ګرېوان یو دغسې مشکلات به نور هم موږ ذلیلوي خوریي د تبعیض منشأ مبدا بالاخره زوال فضیحت، ناکامی، رسوایی، د خپل ملک واک به در سره نه وي د خپل ملک د خپل ملکیت جایداد بده واک و اختیار و ملکیت صاحب بنه د عزت صاحب بنه زه امیدوارم چې ټول عرصو کې یووالی راسي تبعیض پکې نه وي چې تر هغو موږ افغانان خاصتا د دغه بدبختۍ نه او د دغه مشکلاتو نه راووزو یو آباد مستقل آزاد با عزت نفوس په افغانستان کې
ډیره مننه سیرت صاحب پترمنو اوریدونکو دا اوس مرد د اونې د اساسي او بشر حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو مل سره
ژوند با شیبو کی
جوړون کای محبوب شاه محبوب
لیونې بیا تنور لمبکړ د ډوډۍ ټپې څوار لسم کلی تزینه
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری د دغه خبرونې د اوریدو په جریان کې به په زینو کورونو کې تنورونه لمبه شوي وي، زینو به ډوډۍ پخه کړي وي، زینو به د تناره د لمبه کېدو تابیا نیسي، او زینو ډیرو به د ژمي په موسم کې د تناره په غاړه کې سی کړي. خو تر ډیره به د دغه مهم فلکلوریک توک د تاریخ، جوړښت او ارزښت په اړه له فکر کولو بې خبر یاست. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه په افغاني ټولنه کې د تنور تاریخ، جوړښت او ورپورې تړلیو فلکلوریکو ارزښتونو ته ځانګړې کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، د انساني ژوند تاریخ سره سم د خوراک د برابرولو لپاره انسانانو له بیلابیلو وسایلو کار اخیسته. په ابتدایي مراحلو کې د غنمو او یا نورو حبوباتو جوړه شوې ډوډۍ په ډبرو او یا نورو وسایلو پخوله چې د وخت په تیریدا سره یې تغیر وکړ. د منځنۍ آسیا په اکثره هیوادونو کې د ډوډۍ پخولو لپاره له تنور څخه استفاده کیږي، او دا تنورونه ځانګړي جوړښتونه لري، خو په عموم کې د ټولو جوړښت یو ډول دی. د کابل پوهنتون استاد پوهندوی ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د تناره د جوړېدا کوم ټاکلی تاریخ نشته، خو له پیړیو پیړیو را په دیخوا له تنور څخه استفاده کیږي.
د قرائن نه داسې معلومیږي چې د تنور تاریخ به ډېره اوږده سابقه لري، ځکه انسانان کله چې د ډوډۍ د پخلي دپاره یا د خوراک د هغه دپاره فکر کړی دی، نو حتما مختلفو طریقو نه استفاده کړي دي. مثلا یو زمانه کې طبیعي به نه وه، مګر د تیږې په سر باندې به دوی تیږې لاندې به اور بلولو او ډوډۍ به بیا په هغې باندې به ډوډۍ پخوله، او هغې نه وروسته بیا دا طبیعي سیستم رامنځته شو چې د اوسپنې نه به طبیعي په هغې باندې ډوډۍ خلک پخول. خو بالاخره بیا د تناره مسله رامنځته شوې ده چې دا اکثریت په دې شرقي هیوادونو کې دا د تناره موضوع هغه شته دی. هره سیمه ځان ته دغه د تنور دود لري او ډوډۍ په تناره پخوي.
د نوموړي په خبره چې په افغانستان کې د بیلابیلو سیمو خلک د تناره بیلابیل ډولونه کاروي، او د یو شمیر سیمو ډوډۍ ډېرې مشهورې دي.
تنور خو په مجموع کې مغه یو شکل دی، یو ټیپ دی چې د لاندې نه بیخ نه سي پلن شروع کیږي، او بیا سر ته چې راځي غړی لکه تنګه یي وړی، ځکه چې که اور پکې بلیږي نو بیا که غاړی لوی یي نو زر سړیږي، نو د دې لپاره هغه غاړی نری ساتي. د ګرمو سیمو تنورونه او د سړو سیمو تنورونه فرق په دې لري چې په سړو سیمو کې اکثریت تنور د ځمکې په ځمکه کې خښي او په ناستې هلته ډوډۍ پخیږي، او په ګرمو سیمو کې چې دي هلته بیا تنورونه په ولاړ وي اکثریت، او بعضې ځایونو کې هلته بیخي په ولاړ